شنبه د مرغومي 15 د دسمبر شپږويشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوه او د ماښام تر بجوز مش خبرونه په منځنۍ صفه دوله شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. که انټرنیټ ته شئ نو په ازادي راډیو ډاټ کام کې د خبرونه خپریږي. روانه خبری مجله احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې نیم ساعت خبرونه کې مو وړاندې کابل ته د پاکستان د پوځ د مشر له سفر خبرو او دا به هم واوري چې د هند سر اعظم چې تېره ورځ له کابله لاهور ته ولاړ پر کومو موضوعاتو وغږېده. خو لومړی خبرونه. په هلمند کې افغان کمانډو ځواکونو طالبان شاته تمبولي. د افغانستان په شمال او مرکزي سیمو کې د زلزلې سخت ټکانونه احساس شوي او د سوریې د جیش الاسلام وسله والې ډلې مشر ووژل شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي په هلمند کې د کمانډو ځواکونو عملیات روان دي او د سنګین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې امنیتي وضعیت بهتره شوی دی. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې کمانډو ځواکونه د هلمند په واشیر، نادعلي او سنګین کې عملیات کوي او د پرمختګ په حال کې دي.
مقاومت دشمن موجود نه بود.
دشمن مقاومت نه کوي او زموږ کماندو ځواکونه د سیمو په تلاشي او تصفیه لګیا دي. هر ځای چې دښمن د مرکز په اړه معلومات ترلاسه کړي حمله وربانې کوي او زموږ هوایي ځواکونه هم تیار دي او هر ځای چې اړتیا وي حمله کوي. په هلمند کې د دښمن مقاومت مات شوی دی. د دفاع وزارت ویاند وویل چې په تېرو څلورویشت ساعتونو کې حکومتي ځواکونو ډېر محدود شمېر زخمیان درلودل. مخکې داسې اندېښنې وې چې د هلمند سنګین ولسوالي شایي سقوط وکړي. د شپږ اشاریه درې ریشتر په کچه زلزلې تېره شپه د افغانستان شمال ولړزاوه او ټکانونه یې په کابل، پاکستان او هند کې هم احساس شول. په کابل ښار کې خلکو وویل چې د زلزلې ټکانونو نږدې یوه دقیقه دوام وکړ. د امریکا د جیولوژیکي سروې په وینا د دې زلزلې مرکز د هندوکش په غرونو کې د شکاشم لویدیځ ته په یو څلوېښت کیلومترۍ کې و. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د ملګرو ملتو یوه کارکوونکي خان محمد جرمني آژانس ته وویل چې تر دې دمه دوی په بدخشان کې د مرژوب لی خبر نه دی ترلاسه کړی. خو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې بیا د پنځه کسانو د ټپي کېدو خبر خپور شوی دی. د نورستان مرکز پارون په درملتونونو او کلینیکونو کې درمل کم شوی دي چې له دې امله د یو شمېر ماشومانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. د نورستان د ښځو د چارو رئیس میرمن ظاهر فیضان ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو د شیری مرض راګټ شوی دی. همدې د وجې نه هوا هم سړه ده نو چې د بغلم ډېر زیات دی. دوا خو کلینیکونو کې نشته.
چارواکي وایي کومو ماشومانو ته چې د شری د ناروغۍ واکسین مخکې ورکړل شوی دی هغوی خوندي دي. په ژمي کې د واورو د ورېدو له امله پارون ته غځېدلې لارې تړل کېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې ملي ټیم ته د نه څلوېښت منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبه تېره ورځ د عربي متحد اماراتو په شارجه ښار کې وشوه. لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړ چې ټول لوبغاړي یې د یو سلو یو دېرش منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. سربېره پر دې چې د هدف په پنځوس اووره لوبو کې اسانه دی خو افغان بالرانو د زیمبابوې د ټیم مخه ډپ کړه او د هغوی ټول لوبغاړي یې په یو دېرشم اوور کې آوټ کړل. د هند سریعظم نریندرا مودی کابل او لاهور ته تر لنډ سفر وروسته نوې ډیلی ته ورسید. سریعظم مودی پرون اول کابل او بیا لاهور ته ولاړ. لاهور ته د مودی سفر نو اعلان شوی. دا سفر د هند او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو نقشه ګڼل شوې ده. دا اول ځل دی چې د هند سریعظم نریندرا مودی په رسمي سفر پاکستان ته ځي. مودی پرون د لاهور په هوایي ډګر کې ښکته شو او نواز شریف یې هرکلی وکړ. د هند سریعظم د نواز شریف په کور کې تر دوه ساعتونو وروسته نوې ډیلی ته حرکت وکړ. د سوریه پوځ او د اپوزیسون پلویان وایي چې د ملیشو د بیلوی ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کیږي چې د جیش الاسلام مشر زهران علوش او د هغه ګڼ شمېر نور ملګري قمندانان پرون دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوي دي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی راتلونکې میاشت په جنوا کې د سوریې د سولې خبرې پیل شي د علوش وژل کېدل د هغو ملیشو لپاره ستره ضربه ده چې د بشار الاسد د رژیم د نسکورېدو لپاره جنګېږي. پا په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې خپلواکې ډلې له لندنه په یو خبر پاڼه کې پرون وویل چې د بمباری پر مهال د جیش الاسلام مشرانو د سوریې پر حکومتي ځواکونو د حملې د پلان په اړه غونډه درلوده. د عراق امنیتي ځواکونه د دې هیواد په لویدیځ شهر رمادي کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا داعش پر ضد په عملیاتو لګیا دي. د عراق د وسلوالو ځواکونو ویندویان وایي چې د رمادي زیاتې سیمې له وسلوالو پاکې شوې دي. په رمادي کې وسلوالو د عراق حکومتي ځواکونو ته ماینونه ایشي او انتحاري او بمې حملې کوي چې له دې امله د امنیتي ځواکونو پرمختګ ورو شوی دی. د عراقي ځواکونو یوه چارواکي د فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې په ښار کې د حکومت له پخوانۍ ودانۍ یوازې 300 متره واټن لري خو حرکت یې سست دی. داسې اټکل کېږي چې د اسلامي دولت 400 وسلوال په دې ښار کې مقاومت کوي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حال له نجیبې زمان څخه اورو.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په بامیان کې آسمان اوریاځ وي، د تودوخې لوړه درجه یې 2، چټې منفي 14. په ګردیز کې آسمان ځای ځای اوریاځ دی، د تودوخې لوړه درجه یې 4، چټې منفي 3. په غزنی کې هم آسمان ځای ځای اوریاځ اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه یې 15، چټې منفي 3. په کابل کې به آسمان اوریاځ وي، د تودوخې لوړه درجه یې 12، چټې 0. په کندهار کې آسمان ځای ځای وریاز دی، د تودوخې لوړه درجه 10، چټې 4. په مزار شریف ښار کې به آسمان وریاز وي، د تودوخې لوړه درجه 9، چټې 3. په هرات کې آسمان ځای ځای وریاز دی، د تودوخې لوړه درجه 8، چټې 0. او په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 13، چټې 6. آسمان یې وریاز اټکل شوی دی.
د اسدی رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام مو کابل ته د پاکستان د لوی درستیز له سفره خبرو چې له طالبانو سره د سولې پر موضوع له افغان چارواکو سره شخیږي. یو پاکستانی څېړونکی وایي
میز ته راوسته شي خو خبرې د میز نه پس پس کوي، دا عین سره بس کوي. دا زور نظر نه لاندې شو هغه خلک چې طالبانو سخت مخالفان دي، هغوی به څنګه راضي کوي؟
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند هم له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د یو ډول پرمختګ خبر کوي، خو په ورته وخت کې وایي
راتلونکو فرصتونو کې به د سولې د روان ترتیبات باندې د افغانستان د خلکو سره مرحله په مرحله معلومات شریک کړو.
په دې خبري مجله کې د هندي او پاکستاني ورځپاڼو پاڼې اړوو چې کابل او لاهور ته د هند صدر اعظم نریندرا مودي پر سفر تبصرې خبرې کړې دي. پر همدې موضوع مو د سیاسي چارو د یو څېړونکي نظر هم اخیسته.
د دریواله هوادینو ترمنځ خبرې کړي شروع شي، زما دا خیال دی چې دغه ډول ترقۍ دور شي، دغه تجارت شروع شي، د دې ځانو سنټرلیشیا د دې سنټرلیشیا نه به مدلی ترایي.
تر ونی مو په چو یو شمیر نور مطالب هم د ازادي رادیو له رواني خبري مجلې اوریدلای شي. تمه ده چې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف سبا کابل ته ولاړ شي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سر اعظم سلاکار وایي چې جنرال راحیل شریف به له افغان چارواکو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په ګډون پر یو شمېر مهمو امنیتي مسئلو خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل له فرشتې جلال زید څخه.
د رپورټونو پر اساس د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف سبا کابل ته ځي. د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلي چې جنرال شریف به له افغان چارواکو سره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په ګډون پر یو شمېر مهمو امنیتي مسئلو خبرې کوي. جنرال راحیل شریف په داسې حال کې کابل ته ځي چې د پاکستانی چارواکو په وینا د جنوري په پیل کې به د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د سولې د بهیر پر څرنګوالي د خبرو ځانګړې غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو لپاره د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د څلور اړخیزه کمیټه به د افغانستان د سولې د بهیر د څار میکانیزم جوړ کړي. سرتاج عزیز کابل ته د جنرال شریف د سفر په اړه په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل:
لومړی خبره خو دا ده چې د پوز د مشر سفرونه معمول وي چې پکې پوزي تعلقات، استخباراتي همکاري او په سرحدي همکاري خبرې کیږي. همدارس ظاهر ده چې د سولې په پروسه کې کوم موضوعات او ستونزې دي په هغه به هم خبرې کیږي، نو دا به یو ګټور سفر وي.
کابل ته د راحیل شریف د دې سفر د اهمیت په اړه د پاکستان د پوځي چارو یو څارونکی خالد منیر ازادي راډیو ته وایي چې دا سفر ځکه مهم دی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په مذاکرو کې ډیر عمده رول لري. خو د ښاغلي منیر په وینا وروستۍ پریکړه د افغانستان په لاس کې ده.
میز ته راوستی شي خو خبرې د میز نه پس پس کوي، دا عین سره بس کوي، دا زور ندر نه لانس یو هغه خلک چې طالبانو سخت مخالفان دي هغوی به څنګه راضي کوي دومره لوی لوی مسلې.
خو په افغانستان کې د سیاسي چارو څارونکی نصرالله ستانکزی په دې باور دی چې د آسیا زړه تر کنفرانس وروسته کابل ته د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف سفر ته باید په احتیاط وکتل شي.
پاکستان همواره این حرکات را بالا از کنفرانس ها بالا از فشارهای بین المللی انجام میده و فقط دولت افغانستان میخواد فریب بده و هم جامعه بین المللی را. بنابراین من فکر میکنم تا زمانی که نتایج ملموس و عملی چنین سفرها را مردم افغانستان نبینه، اعتماد کردن با چنین سفرها به جز اینکه یک سفر سمبولیک بنامش چیزی نخواهد.
که څنګه د پاکستان د پوځي چارو څیړونکی خالد منیر په دې باور دی چې پاکستان یوازې کولای شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر په ملاتړ کوونکو په توګه رول ولوبوي، خو ورستی پریکړه د افغانانو په لاس کې دي. ښاغلی ستانکزی فکر کوي چې په افغانستان کې د سولې او جنگ کې د پاکستان د پوځ په لاس کې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف به سبا په کابل کې له طالبانو سره د سولې د خبرو پر بیا پیلېدو له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکي کې به په دې اړه جزئیات په وخت له رسنیو سره شریک کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې افغان حکومت د سولې خبرو اترو پر مخ بیولو ته ژمن دی. خو د چارو یو شمېر څېړونکي بیا اوس په څو ډلو د وسلوالو طالبانو ویشل د سولې د بریالۍ پروسې په وړاندې یو ډول خنډ بولي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د سولې خبرو ته هر اړخیز میکانیزم جوړ کړي. یوسف خان ساتران راپور لري.
په داسې حال کې چې د سولې خبرې پیلېدو ته د پاکستاني چارواکو تازه څرګندونو یو ځل بیا مخامخ ناستو ته هیلې ډېرې کړي، خو افغان حکومت د سولې پروسې د عملي میکانیزم په اړه خبرې کول له وخته مخکې کار بولي. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي چې په راتلونکي کې به له اړتیا سره سم د سولې پروسې د څه ډول پر مخ بیولو جزئیات وخت په وخت له خلکو سره شریک شي. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د سولې خبرو پر مخ بیولو ته ژمن دی او پرې باور لري.
د افغانستان دولت د سولې پروسې ته ژمن دی او پر هغه باندې عقیده لري. د سولې د پروسې د عملي میکانیزم په ارتباط فعلا له دې زیات معلومات موږ نشو شریکولی، ځکه په دغسې یو مرحله کې نه یو، ولې هو په راتلونکو فرصتونو کې به د سولې د روان په ارتباط باندې د افغانستان د خلکو سره مرحله په مرحله معلومات
شریک. دا څرګندونې لاغې وروسته مطرح کیږي چې د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې خبرو د بیا پیلېدو لپاره به د راتلونکي میلادي میاشتې په پیل کې د څلورو هیوادونو یوه ګډه کمیټه په کار پیل وکړي. هغه ویلي چې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د چارواکو ترمنځ دا کمیټه به په کابل یا هم اسلام آباد کې جوړه شي. د راپورونو له مخې دا کمیټه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو او د دغو خبرو لپاره د وخت او ټاکلو لپاره سلام مشورې وکړي. له دې وړاندې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د لومړی پړاو خبرې د روان کال د جولای په میاشت کې د هغه هیواد په مریخار کې ترسره شوې دي. خو د طالبانو تحریک د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له خبر سره د خبرو دا لړۍ ودرېده او په څو ډلو د طالبانو د ویشل کېدو موضوع مطرح شوه. کارپوهان وایي چې دغه کار د سولې پروسه له پخوا سخته کړي، خو ټینګار کوي چې یو مشخص میکانیزم دا پروسه بیا هیله منده کولی شي. د روانو چارو څېړونکی جاوید کوهستاني په دې باور دی چې افغانستان باید ابتکار په لاس کې واخلي او هغه کسان مشخص کړي چې فکری خپلواکي لري او د سولې خبرو ته لیوالتیا. دی وایي د طالبانو په څو ډلو ویشل د سرګردانۍ سبب کیږي. دوی له یوې پاتې خبرې نه کوي. دا نو په افغان حکومت پورې اړه لري چې په یو وخت کې د سولې خبرو لپاره له بېلابېلو لارو څو پروګرامونه ترتیبوي. هغه کمیټې چې د امنیتي ادارو، سولې د کمیټو او د ملي امنیت شورا تر څارنې لاندې جوړیږي باید ترتیب شي، چې دا کار مدیریت او کاري پروګرام ته اړتیا لري. ښاغلی کوهستاني وایي چې د سولې خبرو د کامیابېدو لپاره نویو طرحو ته اړتیا ده، ځکه د هغه په باور اوسمهال د طالبانو د څو ډلو تر څنګ د داعش ګواښ او د ایران او روس مداخلې هم مطرح دي. هغه ټینګار کوي چې د یو ښه پروګرام له مخې د سولې د ټینګېدو په برخه کې د قومي مشرانو له نفوذه استفاده کیدی شي، او په همدې ډول پاکستان او افغانستان باید یو بل ته په صادقانه خبرو د همکاریو لاس ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې آشنا رادیو اورېدلی شئ. وو بجو پنځلس دقیقې دی. له ازادي راډیو لنډ خبرونه لرو. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په هلمند کې د کمانډو ځواکونو عملیات روان دي او د سنگین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې امنیتي وضعیت بهتره شوی دی. د شپږ اشاریه درې ریشتر په کچه زلزلې تېره شپه د افغانستان شمال ولړزاوه او له جلال آباد خبر لرو چې پنځه کسان د زلزلې له امله ټپیان شوي دي. د نورستان د مرکز پارون په درملتونونو او کلینیکونو کې درمل کم شوي دي چې له امله یې د یو شمیر چې لدی عمله د یو شمیر ماشومانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیره ورځ د زیمبابوې ملي ټیم ته د نه څلوېښت منډو په توپیر ماتې ورکړه. د هند صدراعظم نریندرا مودي کابل او لاهور ته تر لنډ سفر وروسته تیره ورځ نوې ډیلي ته ورسېد. د سوریا اپوزیسیون د سوریې پاوز او د اپوزیسیون پلویان وایي چې د ملیشو د یوې لویې ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمبارۍ کې وژل شوی دی. د عراق امنیتي ځواکونه د دې هیواد په لویدیځ شهر رمادي کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا داعش پر ضد په عملیاتو لګیا دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې بي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې له پاکستان د هند د صدر اعظم د سفر په اړه راپور لرو، خو اوس په د پاکستاني لویدیځو او هندي ورسپانو پاڼې راوړو چې افغانستان او پاکستان ته د هند د صدر اعظم پور پرونی سفر تبصرې خبرې کړې دي. دغو ورسپانو ته فرشته جلال زی کتنه کوي.
موږ افغانستان ته د مرستې لپاره راغلي یو، نه د مسابقې لپاره. دا د هندي ورسپانې هندو د یوې مقالې سرلیک دی چې کابل ته د صدراعظم نریندرا مودي د سفر په اړه خبره کړې ده. هندو لیکي صدراعظم مودي په کابل کې د وینا پر مهال پر پاکستان په پوښلي حمله کې وویل چې افغانستان یوازې هغه وخت بریالی کېدلی شي چې پر پولو یې د تروریزم جریان بند شي او د تروریزم ځالې او روزنتونونه وتړل شي. د هندو په لیکنه مودي د افغانستان پارلمان ته په خپله څلوېښت دقیقې وینا کې له هند سره پر دوستۍ د افغانانو باور ته سلام وکړ او په غیر مستقیم ډول یې په افغانستان کې د هند د فعالیت په اړه د پاکستان انګیرونو ته اشاره وکړه. ویل موږ له افغانستان سره د مرستې لپاره دلته راغلي یو څو د ښې راتلونکي بنسټ ښودل سي، نه د مسابقې لپاره. همدې ورځپاڼې پاکستان ته هم د صدراعظم مودي د سفر په اړه تبصره کړې ده او لیکلي دي چې مودي په دې حرکت خلک حیران کړل. ورځپاڼه لیکي چا ګمان کولای سوای چې په پاریس کې د مودي او شریف ترمنځ خبرو چې تر دریو دقیقو لنډې وي د هند او پاکستان په اړیکو کې داسې تاریخي حرکت راولي. ورځپاڼه لیکي تیره میاشت مودي او شریف په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو په اړه د نړیوال کانفرنس په څنډه کې سره وکتل او تر درې دقیقو لږ خبرې وکړې. صدراعظم مودي کابل ته د خپل سفر د پای په شیبو کې پر ټویټر پاکستان ته د خپل تګ اعلان وکړ. د پاکستان چاپډان ورځپاڼې په دې اړه د مودي د حکومت د اپوزیسیون کانګرس ګوند د غړو اعتراض خپور کړی. د کانګرس یو شمېر غړو ویلي چې په دومره لوړه کچه او مهم سفر باید په داسې بې احتیاطۍ پر ټویټر نه وای اعلان شوی. د کانګرس ګوند یو مشر منیش تیواری پر ټویټر لیکلی پاکستان ته د صدراعظم مودي چکر. ډان ورځپاڼې د کانګرس ګوند د ځینې پلویانو ځوانانو عکسونه هم خپاره کړي چې د صدراعظم مودي د دغه سفر په اعتراض کې یې د هغه عکسونو ته اور اچولی دی. خو د انګلستان چاپ ګارډین ورځپاڼې لیکلي له دریو سختو جګړو او څه باندې پنځه شپېته کلنې دښمنۍ سره دا اول وار دی چې د هند صدراعظم پاکستان ته ځي. نواز شریف د لاهور په هوایي ډګر کې د مودي هرکلی ته ورغلی و. د دواړو رقیبو هیوادونو مشرانو یو بل ته غېږ ورکړه او مودي ته یې سرې غالۍ غوړولې وې. د ګارډین په لیکنه مودي پاکستان ته تر تګ مخکې د پاکستان صدراعظم ته د هغه د شپږ شپېتمې کلیزې د مبارکۍ پیغام استولی و او د ورتګ خبرې ورکړی و. ګارډین لیکي چې پرون د نواز شریف شپږ شپېتمه کلیزه وه او کور یې په څراغونو پوښلی و ځکه نن د نواز شریف د لمسۍ واده دی. مودي او شریف نږدې نوې دقیقې د نواز شریف په خپل کور کې خبرې وکړې. ګارډین ورځپاڼې د هند صدراعظم نریندرا مودي دا خبره چې پر ټویټر یې لیکلي راخیستې، ما د نواز شریف له کورنۍ سره تود ماښام تیر کړ. د شریف صاحب کلیزی او د هغه د لمسی د واده تیاری زما خوشحالي دوه چنده زیاته کړه.
هندي، پاکستاني او لویدیځو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو کابل او لاهور ته د هند سر اعظم نریندرا مودي د پرونی سفر په اړه واورېدل. نریندرا مودي تیره ورځ په لاهور کې د پاکستان له سر اعظم نواز شریف سره وکتل. پاکستاني چارواکي وایي چې دواړه مشران د خپل منځي اړیکو او اعتماد پر پراختیا او همداراز د سولې د خبرو پر جاري ساتلو سلا شول. له بلې خوا د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د اسلام آباد او نوې ډیلي شي اړیکې پر کابل هم مثبت اغېز پرې باسي. په دې اړه له پاکستانه راپور لرو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له خپل هندي سیال نریندرا مودي سره په کتنه کې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د خپل منځي اړیکو په پراختیا او د همکارۍ او سولې خبرو ته په دوام ورکولو سلا شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي د جمعې پر ورځ له کابل څخه دلی ته د تلو پر مهال په یو نایلان شوي سفر د پاکستان لاهور ښار ته راغی، چې صدر اعظم شریف او نورو چارواکو تود هرکلی وکړ او بیا وروسته یې له ښاغلي شریف سره د هغه په کور جاتي عمره کې ولیدل او په یو لوړ مسایلو یې خبرې وکړې. دا پاکستان ته د هندوستان د صدر اعظم په توګه د نریندرا مودي لومړی سفر و. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرتر ازاد احمد چودھری د ښاغلي مودي تر تلو وروسته په هوایي ډګر کې له رسنیو سره په خبرو کې د ښاغلي شریف او مودي د لیدنې په اړه تفصیلات ورکړل او ویل چې پاکستان او هندستان د خپل منځي اړیکو او اعتماد په لا پراختیا او همداراز د سولې د خبرو په جاري ساتلو سلا شوي دي. پاکستاني رسنیو تر هغې وروسته لاهور ته د ښاغلي مودي د راتلو خبر ورکړ چې نوموړي په کابل کې د هند په مالي لګښت د افغانستان د پارلمان ودانۍ پرانیسته او همداراز له افغان چارواکو سره ولیده. نریندرا مودي هغې غونډې ته چې د پارلمان د ودانۍ تر پرانیستې وروسته جوړه شوه په خپله وینا کې وویل چې په افغانستان کې به سوله راځي او هندوستان به په هر ګام له افغانستان سره ولاړ وي. نوموړي همداراز وویل د سیمې هېوادونه باید د افغانستان امن او سولې ته لازمې هڅې وکړي او په دغه هېواد کې سوکالي راتلل د سیمې او نړۍ د هېوادونو له هڅو پرته ممکنه نه ده. له بلې خوا که څه هم د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي د ښاغلي مودي سفر د اسلام آباد او دلی ترمنځ اړیکو د پراختیا لپاره ګټور بولي، خو سربېره پر دې دا سفر د کابل لپاره هم مهم ارزوي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه شمیم شاهد په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یو ډېر ګټور پیشرف دی په داسې وخت کې چې د افغانستان هم د پاکستان نه ډېر زیات امید لري او دغه شان چې کوم ډېر د هندستان هم د پاکستان نه ډېر زیات امیدونه دي. پکار ده چې سیاسي مشران پرېښودل شي که هغه د افغانستان دي که هغه د پاکستان دي که هغه د هندستان دي، چې یو بل سره خبرې ترې وکړي، یو بل سره تګ راتګ وکړي. زما دا خیال دی د دې منطقې ډېرې زیاتې مسالې حل کېدای شي چې د دې درې واړو هېوادونو ترمنځ خبرې اترې شروع شي، ښه تعلق شروع شي. زما دا خیال دی که چېرې د پاکستان او د هندستان ترمنځ تعلق ښه شو، د دې درې واړو هېوادونو ترمنځ به تګ راتګ شي، دلته کې به ترقی دور شي، دلته به تجارت شروع شي، د دې ځای نه به سنټرل ایشیا ته ځي، د سنټرل ایشیا نه به مډل ایسټ ته راځي. نو د دې به ډېر ښه نتیجې راوځي که چېرې د درې واړو هېوادونو سیاسي مشران چاپرېښوده.
د هندستان صدر اعظم په داسې حال کې په ولن سفر پاکستان ته راغلی او چې د روان کال په لومړیو میاشتو کې د پاکستان او هندستان اړیکې یو څه ترینګل شوې وې. دا پاکستان ته تر لسو کال وروسته د هند کوم صدر اعظم لومړی سفر و. د یادونې وړ ده چې تر نریندرا مودي مخکې د هندستان د بهرنیو چارو وزیر هم د رواني میاشت په اتمه د افغانستان په اړه د اشیا دوره کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته سفر کړی و.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د نورستان مرکز پارون اوسیدونکي وایي ډیری ماشومان د شری په ناروغي اخته دي خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نشته. دوی وایي په تیرو څو ورځو کې یو شمېر ماشومان مړه شوي هم دي. په دې اړه نور راپور له روح الله انوري څخه.
د نورستان مرکز پارون او کانتیوا اوسیدونکي وایي په سیمه کې موسمي ناروغي او په ماشومانو کې د شری مرض زیات شوی خو په روغتي مرکزونو کې درمل وجود نه لري.
ټول لوی واړه مریضان شوی دي، دته نه ختم کې څه دوا لري نه، د سردرد ګولیام نه لري. مریضان زی ورته وایي چې موږ سره ګولی نشته. بیخي یو بد حال دي، ماشومان مریضان دي، غټان مریضان دي، یو غټ مصیبت کې موږ مخ شوی.
د نورستان ولایتي شورا مرستیال عمر فاروق ازادي راډیو ته وویل چې په کانتیوا او پارون کې سینه بغل تبا او د ستوني ناروغي خورې شوې دي خو روغتي مرکزونو کې د درملو د نشټوالي په وجه ډیری خلک به درملنې د ژوند شپې ورځې تیروي.
ماشومان او خزینه ډیر زیات مریضان دي او بل چې دي اوسنه بغل یا نور ستونزې سره لاس او ګریوان دي، خو د دوایان نشته. خو په کلي توګه په کلینیکونو کې دوایان ختم شي دي.
په نورستان کې د خزو چار رئیسه میرمن زاهده فیضان وای د شریو تنفسي ناروغي او لامل زیات ماشومان مړ شوي او اوس هم ګڼ کسان په یاد مرض اخته دي.
دا د ماشومانو د شیری مرض راګټ شوی دی. همدې د وجې نه هوا هم سړه ده، نو سینه بغلم ډېر زیات دی. دوا خو کلینیکونو کې نشته دی. یا بله ورځ دلته بره کلینیک ته زه خپله تللی وم، ویلې دوا تر اوسه پورې نه ده راغلې او دوا نشته دی. یوه کلي کې تقریبا دغه څو ورځې کې ډېر ماشومان شیری مرض باندې.
د نورستان عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد اسماعیل وایي په ټولو روغتي مرکزونو کې درمل او ډاکټران موجود دي او کومه ستونزه نشته.
نومبر میاشت کې موږ ټول سیمه مراکز داغه چلارې بندي شپږ میاشتو لپاره زمانه دا انتقال کړې ده. نو دا خو زمای رسینو بغل واقعیت خو تدی په نورستان کې ښه احوال لري، نو هغه لپاره موږ په ټولو سیمه مراکز کې ادویه انتقال کړې.
هغه وایي چې موده وړاندې په پارون او شاوخوا سیمو کې د شری نخې نښانې پیدا شوې وي، خو دوی په ضد د واکسینو کمپاین ترسره کړې او اوس یا د ناروغي کنټرول شوې ده.
شاید دغه نه مخکې موږ یو کمپاین تدقیق کړی شری واقعات نه فقط سینو بغل یو څه واقعات هغه موږ تداوی کړل.
ډېرې وختونه په نورستان کې ماشومان او غټان د شری په څیر په نورو ساري ناروغیو اخته کیږي، خو د درملو او نورو صحي اسانتیاو د نشتوالي په وجه زیات کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
آزادی خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې پرول افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې آزادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام لرو. له یو داسې چا سره ږغېدل یو چې یوه ټولنه ساتي. مسعود نیازی په کابل کې له دې سړي سره ږغېدلی دی. دا پروګرام په ګډه سره اورو.
د ژوند رنګونه
سمو خپل نوم راته وای.
زوال حق مجاهد د سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی.
اوس څه کاروبار کوي؟
مونږ دلته د ټولنې ته زه دروازه کې درېږم. ښه. غونډې د پنجشنبې ورځ، غونډې او جمعې ورځ زیاتې غونډې او نور همدغه مصروفیتونه دي. نور
دلته هره ورځ یې که همدغه یوازې جمعې او پنجشنبې راځي؟
نه، پنجشنبې او جمعې غونډې ډېرې، نور هره ورځ شپه ورځ مونږ دلته.
کوم کوم کارونه مشخص کارونه چې دلته کوي څه دي؟
مشخص کارونه همدغه دي. زه دروازې مسعود یم دلته، او څوک چې پېژنو شناخته چا راغوښتي بیا مونږ ته وایي چې دغه پلانکی راځي. پلانکی نوم ده او وستانکی غونډې ته راغلی. بس بیا رانه نباسو دلته.
څنګه د کار نه دی راځي؟ مثلا څومره خوشحاله چې دا کار کوي؟ معاش اخلي مثلا؟
ډېر خوشحاله یم. بس دلته مونږ هم کار کې جوړ د معاش راکوي راته، او نور خلکو ته هم ګټه رسیږي، خلک راځي. بس
او تاسو چې یو کال مخکې دلته راغلي، مخکې له دې نه څه کاروبار کوئ؟ درس مو ویلای ده؟ مخکې زده کړې څه مو کړي؟
درس مې ویلای ده، بس یو ومه پورې مې ویلای ده، او نور اقتصادي مشکلات او بس ریښه هم نه. نور
کورنۍ کې نور څوک دي؟ مثلا د معاش اخلي دا ټول تاسو پیسو دې گزاره کوي که نور هم څوک شته چې کار وکړي کور لپاره؟
لري. او نو داسې خاص شی نشته. ده بس دغه یو دوه نفره ما ورونه دي، هغه یو درس وایي پوهنتون کې ده، او یو دانه چې ده هغه کور کې.
بیا دلته چې مثلا تاسو چې دروازې خوله کې ګار دی که نه څوک چې رانه نوځي، هغوی راهنمایي کوي مثلا چې داخل لاړ شي دغه ټولنې ته؟ څنګه کله خو مشکلات سره نه مخ کېږي؟ مثلا داسې څوک راشي چې ناشنایي نه پېژني، اجازه نه ورکوي، هغوی تاکید کوي چې داخل ځو؟ مشکلات
هو راغلي. داسې مشکلات ډېر راغلي دي. داسې کس راغلی داسې مونږ نه پېژنو، دا وایي نه نه زما. بیا یو ټوکه غوندې مو کې چې ولې مې نه پرېږدی، یو دا پښتنو ټولنه ده. بس بیا شناخته یې خو مونږ ته یو هغه کوي. بس بیا نه نه باسو که نه پېژنو بیا رسته بیا تسې.
بیا خو داسې جنجال کله نه پېښ شوه چې نه باید پرېم دي؟
نه، له اوسه پورې خدای پزل نه نه کوي.
بس خدای پاک مو همداسې خوشحاله لري. ډېره مننه.
امین. تاسو مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
جمیل له هلمند لیکي: لا شفغنی هیله کوم چې د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې امنیت ښه کړي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکي: تیره شپه یولس بجې او اته څلوېښت دقیقې په څمکنیو ولسوالۍ کې هم د زلزلې ټکانونه احساس شول. عبدالنصیب له کندهار لیکي: پا پوښتنه کوي وبخښي چې نن د کرکټ لوبه شته کنه. وروره د کرکټ بله لوبه چې افغانستان له زیمبابوې سره کوي چې د سیشن بی فورس دوهمه لوبه. نوروز مدبر له خوسته، ستانکزی له لوګره، عبدالرزاق له هلمنده او همدارز یو شمیر نور اوریدونکو د افغانستان د کرکټ د ټیم د بریا مبارکي د ازادي راډیو له لارې نور اوریدونکو ته ورکړې ده. یار محمد تحریک له هلمند لیکي نور د پاکستان د خبرو په تمکې شیمه. نقیب الله بارکزی له کندهار لیکي افغانستان باید له پاکستان سره روابط قطع کړي او د هغه په ځای له هند او د منځنۍ اسیا له یو شمیر هیوادو سره روابط بهتر کړي. او عبدالرحمن له اورزګانه پر استول اس ام اس کې لیکلي دي چې د افغانستان لپاره پکار ده چې له طالبان سره روابط بهتر کړي څو له طالبانو سره د سولې زمينه برابر شي. دا خبری مجله مو هم دومره و بل خبری مجله سه